السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړې کې زه منور شاه تاسو کوربا يم نیکی هله پیردونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د بوهمو خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا بلوچستان د اسمبلیو لپاره د سپیکر او مرستیال سپیکر د انتخاب بهیر تر سره شو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر د انتخاباتو لپاره چارواکي ټاکلي او په غزا کې د اسرایلي ځواکونو په برید کې لسګونه کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اسمبلیانو نو منتخب شوو غړو نن د یادو اسمبلو د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخابات کړی دي د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د تحریک انصاف کاندید بابر سلیم سواتی سپیکر او سوریا بیبی مرستیال سپیکر منتخب شوی ده بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې کیپټن ریټایرډ عبدالخالق اچکزی سپیکر او د پیپلز ګوند میرمن غزاله ګولا مرستیال سپیکر منتخب شوه له دې مخکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اسمبلیانو نو منتخب شوو غړو پرون د راتلونکو 15 قانون لپاره د خپلو دندو حلف واخیسته د فروری اتم انتخاباتو د نتیجو له مخې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي آزاد امیدوارانو په خیبر پښتونخوا کې غوس اکثریت ترلاسه کړي چې وروسته په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوی دي د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان علي امین ګنداپور د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره نومولې ده بلخوا پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي وارله مخه په بلوچستان کې د ګډ حکومت جوړولو اعلان کړي خو تر اوسه د وزیر اعلی نوم نه دی اعلان کړي د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې نو منتخب شوو غړو نن د خپلې 15 کلنې دندې سوګان پورته کړ د قومي اسمبلی په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د پارلماني چارو وزارت په درخواست وزیر اعظم د قانون او انصاف وزارت سره تر مشورې وروسته د آئین د آرټیکل 190 د دویم شیخ لاندې د قومي اسمبلی د لومړي اجلاس لپاره د انتظاماتو منځوري ورکړه د پاکستان د آئین سره سم کړه د انتخاباتو وروسته په 21 ورځو کې د نن د هیواد ولسمشر غونډه راوونه غواړي نو په کار د چې لاس پخپله مناقض شي تر دې مخکې د قومي اسمبلی غونډه د فروری په 18 د کېدو سمري ولسمشر عارف الوی ته لیږل شوی و خو نوموړي ایوان نامکمل وباله او د قومي اسمبلی غونډې د رابللو څخه یې انکار وکړ غونډه لومبه د قومي اسمبلی سیکرټریټ د فروری په 18 په یو اعلامیه کې راوبلله خو وروسته یې ولسمشر عارف الوی هم منظوري ورکړه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په اسلام آباد او څلورو صوبو کې د پاکستان د ولسمشر د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 15 پریزایډینګ افسران ټاکلي نن د الیکشن کمیشن د یوې اعلامیه تر مخه به دغه افسران د صدارتي انتخاباتو لپاره د پارلیمان او صوبایي اسمبلیو څخه د کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه ترلاسه کوي د نوټیفیکیشن له مخې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس به اسلام آباد کې د سینټ او قومي اسمبلی د انتخاباتو سره نه کوي دغه شان د انتخاباتو کمیشن یو غړی بعد پنجاب په صوبایي اسمبلی کې د سند های کورټ چیف جسټس بعد سند صوبایي اسمبلی د پیښور های کورټ چیف جسټس بعد خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی او همدارنګه د بلوچستان های کورټ چیف جسټس بعد په کوټه کې په صوبایي اسمبلی کې د صدارتي ټاکنو څارنه کوي د پاکستان اعلی امنیتی چارواکو په پیښور کې د شمالي وزیرستان اوتمنزو جرګې مشرانو سره په غونډه کې د وزیرستان د 500 قیدیانو د خوشی کولو موافقه وکړه پرون په پیښور کې د شمالي وزیرستان اوتمنزو جرګې مشرانو د کور کمانډر لیفټننت جنرال حسن اظهر حیات سره ولیدل په دغه موقع په شمالي وزیرستان کې د پوز مشر میجر جنرال انجم ریاض هم موجود وو د جرګې مشر ملک نصر الله وزیر نن مشال لري تو ویل چې په جرګه کې اوس مهال د 90 قیدیانو د خوشی کېدو امر وشو چې د مختلفو واقعیاتو په تړاو نیول شوې په دغه کې 21 قیدیان نن خوشی کیږي امنیتی چارواکو ویل چې پاتې 21 کسان به په راتلونکو ورځو کې جرګې ته وسپارل شي پوځي مشرانو د اوتمنزو جرګې ته ډاډ ورکړ چې په سیمه کې د امن او امان قائم ساتلو لپاره به ګډې هڅې کوي او د ځینو ترقیاتي پروژو منظوري هم ورکړې ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په غزه کې د اسرایلی ځواکونو په برید کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس د یو ریپورټ تر مخه نن د غزې په ښار کې د بشري مرستو په انتظار کې د فلسطینیانو په یوه ګڼه ګوڼه باندې په ظاهره د اسرایلو په برید کې د سیمه ییز روغتون د چارواکو په وینا لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د شفا روغتون د نرسنګ د څانګې مشر ډاکټر جادالله شافعي الجزیرې شبکې ته ویلي چې په برید کې خواوشا 50 تنه وژل شوي او نور 250 ژوبل دي. هغه په دغه اړه دقیق شمیر نه دی ورکړی. الجزیرې یو فوټیج خپور کړی چې ښایي اسو جسدونه او ټاپیان شفا ته رسیدلي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې دا رپورټونه سیړي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واوري. د خیبر پختونخوا او بلوچستان په اسمبلیو کې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخابات شوې. له سیمې تازه حال اخلو. هلته اسلام آباد کې د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال نو منتخب شو غړو سوګند پورته کړ. وفاقي اتحادي حکومت د جوړېدو چارې روانې دي. شنونکو په دې حق څه وایي؟
دا سیز اوس مسلم لیگ نون ته یا شریف کورنۍ ته پور پغاړه ده. په وفاق کې حکومت اغي د دې لپاره هم اخلي چې پنجاب په سکیور کې.
پرون د شمالي وزیرستان اوتمانځای قبیلې مشرانو په پیښور کې د پوز له مشرانو سره ملاقات کړی چې پکې د شمالي وزیرستان د ځنو نیول شو کسانو خوشی کولو موافقه شوه. په باجوړ کې پر لپسې هدفي وجنو ځایي خلک اندېښمن کړي دي. وی وای
خلک دومره مایوس شوي دي، خصوصا زمونږ څوک د حکومت نه غوښتل نه کوي چې موږ له تحفظ راکړي، موږ له دا راکړه بس کې دومره بې سکونی په 2008 اپریشن کې نه وشکه مراټ اپریشن.
او ملګری ملتونه وایي د غزې په شمالي برخه کې خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو واورېدل، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د اسمبلیانو غونډه شوې دي او په هغه کې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب شوی دی. اول به ورشو پیښور ته. د پیښور نه زمونږ خبريال غلام غوس موږ سره دا وخت د ټلیفون په لیکه دی. غلام غوس، تاسو ته هرکلی وایو. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د نن ورځې د کاروي په اړه کراته وایي چې د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب څنګه وشو؟
بالکل منور شاه صاحب، نن چې څنګه ټاکلې شوی و، پرون چې سپیکر د هلپ اغیستلو نه پس د ممبرانو نه اعلان کړی و چې نن به د سپیکر او د ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي، نو د دغې لپاره نن اجلاس د پخوانی چې کم سپیکر و مشتاق غنی د هغه په مشرۍ کې د غشو شروع شو. اول د سپیکر دپاره د انتخاب عمل شروع شو. د سپیکر دپاره چې کم نه نو بابر سلیم سواتی چې کوم نه یو دغه کاندید او یو احسان الله وو، نو پاره کې چې کله وټونه واچول شو نو ټول یو سل شپږ رائے چې کوم نه نو ورکړې شوې. په دې کې بیا سپیکر اعلان وکړ چې نه هتیا وټونه چې کوم نه بابر سلیم سواتی ترلاسه کړی دي، کوم چې د سنی اتحاد کونسل یعنی د پی ټی آی چې کوم آزاد ارکان پکې شامل شوی دي داغي امیدوارو، نو هغه دا وګټلو. د په مقابله کې چې کوم نور ول سوتنه وونه هغه احسان الله میاخیل چې کوم د اپوزیشن د بیلابیل غوندونو امیدوارو هغه دغه وټونه واغستنو. په دغه توګه باندې هغه بابر سلیم سواتی سپیکر منتخب شو. بیا هغه د پخوانی سپیکر چې کوم دی نو هغه دنه حلف واغستو او نوې سپیکر چې کوم دی نو د اسمبلی په کورسۍ باندې کېناستو. او بیا دغه په مشرۍ کې چې کوم دی نو د ډیپټي سپیکر لپاره چې کوم دی د انتخاباتو بهیر شروع شو. او په دغه کې سوریا بیبي او ارباب وسیم چې کوم دی نو دا دوه دغه کاندیدانو، او سوریا بیبي چې کوم دی نو هغه ته هم دغه د آزاد امیدوارانو چې کوم په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوی دي تراتیا او زیات وټونه هغه واغستل. او دغه شان سوریا بیبي چې کوم دنو هغه مرستیال سپیکر چې کوم د منتخب شو.
سامه ده غلام غوس، یو خو پرون چې کومه دغه د سوګند پورته کولو د پاره ولنې غونډه شو و د نو منتخب شو استادو، هغه کې ډیره شور شرابه او ګډوډي شوی و، نو نن غونډه څنګه وا او د وزیرالعلی د انتخاب د پاره بیا غونډه کله کیدونکې ده؟
جی بالکل، د وزیرالعلی د انتخاب د پښتنه به د تاول جواب کم. د وزیرالعلی د پاره چې کم انتخاب دی نو بس دغه اجلاس خو روان دی، بس صرف د سبا پورې ځنډول شوی دی. سبا د وزیر اعلی لپاره دغه چې کوم نوی سپیکر دی بابر سلیم سواتی هغه اعلان وکړو، بلکې د الیکشن شیډول هم اعلان کړو. دغه د هغې دپاره چې کوم کاندیدان دي نو هغې کاغذونه هم داخل کړي دي، لکه د اسمبلۍ چې کوم دغه دی سیکرټري دی نو هغه د دې یو قسم دغه الیکشن کمیشنر وي که نه، نو هغې ته دا کاغذونه چې کوم دی داخلي. علی امین ګنډاپور چې کوم دی نو د دې آزادو امیدوارانو چې کوم په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوي دي د هغې امیدوار دی، او هشام انعام الله چې کوم بیا د اپوزیشن ځینې ګوندونه دي د هغې امیدوار دی. بل به دا هم ووایم چې جمعیت علما اسلام فی چې کوم ده نو هغه په دې د سپیکر او د ډپټي سپیکر په انتخاب کې هم برخه وانخیستله، نن نه وغي په دې ووټنګ پروسه کې، او سبا لپاره هم هغې دغه اعلان کړی. بل تاسو د شور او د ځواک خبره وکړه، نو پرون خو ډېر زیات شور ځواک و د مسلم لیگ نون یو غړي چې کومه ده صوبیه شاهد، د هغې سره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دغه ایم پی ګانو دن نه د اسمبلۍ په فلور باندې هم، او بل دې ځله په دې کې یو داسې نوی خبره دا وه چې ډېر زیات کارکنان د اسمبلۍ ودانۍ ته دن نه راننوتي، او دا په اول ځل باندې دومره وکتله چې لکه د تحریک انصاف چې د آزادو امیدوارانو کوم دغه پلویانو دومره په ګڼه شمېره کې وو چې هغه پرون خو بیخي د کنټرول نه او د دغه نه بهر وو. خدا ده چې نن هم سیوا وو، او نن هم چې کوم صوبیه شاهد پرون هغه کومه قصه چې شوې وه د هغې بندي چغې والی د مسلم لیگ نون د مشرانو خلاف، نو په هغې باندې هغه غوسه شوه، نو د هغې د خپل ایزار دپاره چې کوم دی نو هغې ګړۍ چوته کړې وه، یعنی هغه د توشخانې کیس ته په اشاره باندې د عمران خان، نو په هغې باندې هغې نور هم بیا غوسه شوي وو پرون. نو نن چې هغې کله بیا صوبیه شاهد اوټ اچوه دغه د سپیکر او د مرستیالي سپیکر د دغه دپاره، نو په هغې مهال باندې هم په هغې باندې ډېرې زیاتې چغې د پی ټی آی چې کوم دغه کارکنان بهر ولاړو نو هغې وهلې، یا نور چې کوم د پی ټی آی نه کم کسان تلي وو لکه اقبال وزیر د وزیرستان د سیمې چې کوم لکه پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریانس ته چې اغوخته و د پرویز خټک په ګوند کې چې شامل شوی و هغه پکې یو دغه کړی و ګټلی و، یا هشام انعام الله مخکې په پی ټی آی کې و، نو هغه اوس دغه ته مسلم لیگ نن ته اغوخته، نو چې هغه کسان مثلا باغی سي کوله او چې کله باغی وټونه دغه کوله کول کوله، نو په هغې باندې به ډېرې زیاتې چغې او نارې چې کوم دي نو د هغې خپل مخصوص چې کومې دغه وې نارې وې نو هغې د هغې په ضد باندې وهلې.
ډېره مننه غلام غوث چې تاسو موږ ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د نن ورځې کاروایي تفصیل راکړه او د پرونی حالاتو نه مو هم خبر کړو. د بلوچستان اسمبلۍ هم غونډه کړې ده چې پکې یې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب کړی دی. د دغې دپاره کوشش کوو چې په کوټه کې د خپل ملګري ایوب ترین سره خبرې وکړو، هلته کې د اسمبلۍ کاروایي څنګه شوې ده او په هغې کې بیا دغه د انتخاب عمل چې کوم دی دا څنګه سرته رسېدلی دی. په بلوچستان اسمبلۍ کې ریټایرډ کپتان عبدالحق اچکزی سپیکر منتخب شوی دی، او دا راز د پیپلز ګوند چې کوم کاندید وه میرمن غزاله ګولا هغه مرستیاله سپیکره منتخب شوې ده. موږ کوشش کوو چې په کوټه کې د خپل همکار ایوب ترین سره مخابري وشي، نو دغه د کاروي صورتحال براته چاوي کوم لیدلې ده یا معلومات خو سره، نو د هغه حال به امر سره شریک کی. جما تکنیکی همکار لګیا دی هغه سره رابطه کوي، خو دغه چې کوم د اسمبلۍ غونډه کیږي د دې لپاره د امنیت هم ټینګ اقدامات شوي، او د هغې د وجې نه بیا ځینې ځایونو کې د ټلیفون رابطه ګرانه، نو موږ کوشش کوو چې هغه سره مرابطه وشي. خو بهرحال منګه بور شو د پاکستان د قامی اسمبلی په لور کبیا مانس کې چرته زمونږ دغه همکار سره رابطه ټیک شو، نو د بلوچستان د صوبایي اسمبلی تفصیل به هم درکو. خو دا وخت ورزو اسلام آباد ته د قامی اسمبلی نو منتخب شوو غړو د خپلو دندو نن سوګان پورته کړی دی، او په هیواد کې شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د راتلونکي اتحادي حکومت جوړولو لپاره سلا شوې دي، متفق دي. د دغه ګوندونو لخوا د وزیر د چوکۍ لپاره کاندید او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د فروری په 28مه د ټولو اتحادیانو سره دیدلې دي. نوموړي د ماخام ډوډۍ ته ټولو اتحادیانو وربللي وو چې پکې د قامی اسمبلۍ د سپیکر او د مرستیال سپیکر لپاره یې د خپلو نوماندانو نمونه هم اعلان کړل. د اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نواز پیپلز پارټي متحده قامی موومنت استحکام پاکستان پارټي مسلم لیگ قاف او د بلوچستان عوامي پارټي مشرانو هم په دغه ورځ د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سره ودیدل او مرسته یې ترې وغوښته. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د نوي حکومت جوړولو لپاره د 14مې قومي اسمبلی غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د حکومت جوړولو لپاره شپږ سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نواز، پیپل پارټۍ، متحده قومي موومېنټ، استحکام پاکستان پارټۍ، مسلم لیگ کاف او بلوچستان عوامي پارټۍ په خپلو کې اتحاد کړی دی. په 13 فروری په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نواز صدر شهباز شریف لخوا د ګوندونو مشران د ماښام ډوډۍ ته دعوت شوي وو چې د حکومت جوړولو لپاره یې سلا پکې وکړه. د دوی ترمنځ د مهمو چوکیو د ویش په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایریکټر نیوز مبارک کریم مشال ریډیو ته وویل.
حکومت به جوړیږي او صدر اعظم به شهباز شریف په دې خو اتفاق شوی دی. دغه رنګه د صدارت څوکۍ څنګه چې وړاندې نه خبره شوې ده، هغه به آصف علي زرداری د سپیکر دپاره د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې آیاز صادق د هغه نوم غوره کړی شوی دی، خو د ډیپټي سپیکر چې کومه څوکۍ ده هغه به پیپلز پارټي غړی دی غلام مصطفی، هغه به هغه ته ورکول کیږي. او چې کومه مهمه خبره پکې ده په هغه کې د پاکستان پیپلز پارټي د چیرمن بلاول بوټو زرداری یو بیان دی. هغه دا و چې دا حکومت چې کومه جوړیږي د دې کې به د نون لیگ بھرپور معاونت کیږي.
د اتحاد ګوندونو ترمنځ د تړون تر مخه به پیپل پارټي وزارتونه نه اخلي، خو د صدر د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر او د سنټ د چیرمن چوکۍ به اخلي او د دوو صوبو ګورنران به هم ټاکي. مسلم لیگ نواز به د قومي اسمبلی سپیکر او د سنټ ډیپټي چیرمن چوکۍ اخلي، د وزارتونو نه علاوه به د دوو صوبو ګورنران هم ټاکي. د تحریک انصاف غړي چې په آزاد حیثیت کې د انتخابات ګټلو نه پسې په سنی اتحاد کونسل کې د شمولیدو اعلان کړی دی به په اپوزیشن کې کینی. د حکومت جوړولو لپاره د مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د اتحاد په اړه په پېښور کې د جی این این ټی بیورو چیف کاشف الدین سید وایي چې دا د دوی مجبوری ده. د پدېړه د مشال لړیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه:
لکه په آسان الفاظو کې کچو وي من دا سیز اوس مسلم لیگ نون ته یا شریف کورنۍ ته پور په غاړه ده او د دې ناغي خلاصېدې نشي او ځان تنن نشي خلاصولی. یو دویمه دا ده چې پیا وفاق کی حکومت اغي د دې د پاره هم اخلي چې پنجاب ته سکیور کی کني چې کومه فارمولا د پاکستان پیپلز پارټي سره تې شوې ده. نو زما په خیال دې ته خو زدا سیاسي د غنشم ویلې د مسلم لیگ مجبوری پنجاب دی، نو د پاکستان پیپلز پارټي مجبوری اغه سند حکومت ته. نو دا دواړه صورتحال کې چې دین د دواړو مجبورې دي او دغه مجبورو یو بل سره تړلې دي.
د اتحادی ګوندونو مشرانو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره هم ولیدل او د کمی اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر په ټاکلو کې د مرستې غوښتنه ترې وکړه. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نگار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د نوې اسمبلی د کامیابۍ زیات دارومدار د اپوزیشن په کردار دی. د په دې حق له مشال رډیو ته وویل:
یو طرف ته سکم دا یو کوالیشن دا د ټولو پارټیانو څخه خوشالون یقینا یو لوی امتحان دا پاکستان مسلم لیگ ته. ها دا خبره ضرور دا د عمران خان او دغه د پارټۍ وو څه طرز عملی سکم په بنیاد باندې به د مخکې حکومت پرفارمنس جاج اخلو. زه ګڼم چې مخکې سکم وخت روان دا هغه مکه دا لکه کم ریاست غوښتلو، یعنی یو داسې کشالا یو داسې سرکس په کم کې هر ورځ یو نوی ډراما پرتا د مخ ته.
د کمی اسمبلی د غونډې د شډول تر مخه په لومړۍ ورځ غړي سوګند پورته کوي، په دویمه ورځ به د سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب کوي او په دریمه ورځ به د وزیر اعظم په ټاکلو کې برخه اخلي. په کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون کسی اډوکیټ وایي چې راتلونکي حکومت په ډېرو ستونزو سره مخ وي. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل:
اسټابلیشمنت خوښه نه و چې دا ټاکنې وشي، دا قاضي فایزي سا په وچ زور وکړي، نو په مجبوري کې دوی ټاکنې خو وکړي، خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړي چې داغه یو کریډیبلټی نشته. مثال ټول آزاد کینډیډیټس را وستل او هغه څوک دلی څوک دوری بس یو هپ اینڈ ډیزرټ دی، دوی هم سر نه پخلاسي چې څوک دا کتل وی چې دا پروډا د دوی دا تجربه څو کال چلیږي. د پارټیانی چې دونه ریلیکټنت دي کنه دغه وجه دا د پولیټیکل پارټیانی د کرایسس د وټولو پروګرام نه لري.
د قومي اسمبلی د ټولو چوکیو شمیر 318 دی، خو اوس مهال صرف 300 غړي لري، ځکه چې د ځنګړو چوکۍ لپاره د شل خزینه او درې اقلیتي غړو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی. 15 چوکۍ هغه غړو پریخري چې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو هم ګټلی وو، یا یې تر وی زیاتې چوکۍ ګټلې وې. اټکل کېږي چې د پیپل پارټۍ یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به هم د سنټ چیرمن جوړېدو لپاره خپله د کمی اسمبلی چوکۍ پریږدي او په بجاوړ کې د یو کاندید د وژل کېدو له وجې په یو حلقه کې انتخابات نه وشوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پرون د شمالي وزیرستان اوتمانځي قبیله جرګې مشرانو د پیښور د کور کمانډر یعنی د پوز د مشر سره جرګه کړې. د جرګې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې د پوزي مشرانو سره موافقه شوې چې 50 قیدیان به ورته خوشی کوي او ترقیاتي پروژو اعلانات هم ورته کړي دي. خو بل طرف ته ځای خلک وایي چې جرګه د هدفي وجنو د مخنیوي لپاره پیل شوې وه او معاهده کې د دغه مسلې هیڅ ذکر نشته. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان اوتمانځای جرګې مشران وایي چې د کور کمانډر پیښور لیفټننټ جنرال حسن سرایات سره یې د فروری 25مه جرګه شوې. 50 قیدیانو خوشی کولو، سیمه کې امن پر ځای کولو او د ترقیاتي پروژو منظوري ورکړې. تر اوسه جرګې او فوز دانه په ډاګه کړې چې خوشی شوي قیدیان په کمو جرمونو کې او د کم وخت نه نیول شوي ول. د جرګې مشر ملک نصر الله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې کور کمانډر 9 قیدیان په موقع خوشی کولو امر وکړ او 21 قیدیان بنن میرام شاه کې خوشی کوي. د دې ترڅنګ سیمه کې د امن امان ډاډ یې ورکړې او د سولر او بخور او نورو ترقیاتي پروژو اعلانات یې کړي.
200 میلیونه یو غتر وکړو سولر ته چې غریبو خلته ورکړي. 200 میلیونه اریګیشن تر تاسو یې 2 میاشتې نه دی جنوري فروری دا ته ورکړي. دا یو بار زمیر ان ساته دا د ټارګټ کیلینګ څه 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 ځکه چې مستو ضرورت لري هغه اولر ته کوي اعلان کوي ان ساکه دا امن امان خبرې اولر ته کوي. 29 ادلات دل کړو 21 امیر ان ساکه دي ټیکنیکل 50 وکیل صحیح دی ورکړي.
اوتمانځای جرګه د 1300 میاشتو نه شمالي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو هدفي وژنو مخنیوي په موخه پیل شوې وه. جرګې د حکومت سره په پیل کې په ملاقاتونو بندیز لګولې وو او د لړکې د حکومتي او فوزي چارواکو سره په ملاقاتونو کولو ګڼ مشران یې جرمانه کړي هم ول. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې جرګې د 100 میاشتو نه د امن چغه وهله. خلق د هدفي وژنو سره مخ دي خو په مائده کې د هدفي وژنو د مخنیوي په اړه هیڅ نه دی ویل شوی.
شمالي وزیرستان سومه شونه چې د اوتمنځای په نوم باندې لشکر یو جرګه جوړه کړې و پرین د کور کمانډر پېښور سره ملاقات وشو. هغه ته ډډګرنه ورکړې شوې. دی ویلې وی چې میر به په علاقه شه د امن د پورا هدفي وژنې ټارګټ کیلینګ چې کیم ده د غیر پورا به منډه وایي په حکومت باندې خپل مطالبه مانی په تکاز دي. نور خبرې دي خو چې پرین کې ما خبره وشوله دی پاره باندې میر د خلک سره رابطه وکړلې. پاره شه هغه شرایط شامل ندی چې کیمه باندې دی ورو وتلی وي او پکیمه باندې دی خلک جرمنا کل کرینې ډنکل. البته سکه دیونی ورکړی دی په لوس خو هغه دا پته نه لګی چې هغه کې دیون پکیمه جرمه شه حکومت نیولی وي کیمه شرایط لوندې هغه ورکړی.
د جرګې مشران او میرام شاه کې فوزی چارواکي وای چې کور کمانډر بزر د شمالي وزیرستان دوره کړی د امن امان او هدفي وژنو د مخنیوي لپاره راتلونکي پلانونو به خبرې کوي او هڅه کړي چې سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره حکومت فوز او جرګه شریکه هڅه توندې کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږ بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 12,110، 12,980 او 12,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو لدی وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په
پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو څپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د باجوړو اوسیدونکي وایي چې دغلته د بدامنۍ له وجې ګڼ شمېر ځوانان او کاروباریان له سیمې اوزي او په پرامنه ژوند پسې نورو ښارونو یا بهر هیوادونو ته ځي. په باجوړ کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د هدفي وژنو لړۍ دوام لري او دغلته د سیکولر سیاسي ګوندونو په ګډون د مذهبي سیاسي او غیر سیاسي ډلو غړي، دیني عالمان، د پولیسو غړي او د پولیو ضد کارکوونکو په شمول د سیمې عمومي مشران هم په نښه کېږي. سیاسي او سماجي فعالان وایي دوی اوس له حکومت دا غوښتنه هم نه کوي چې ګنې دوی ته د تحفظ ورکړي، ځکه چې د دریو کلونو راهیسې د کېدونکو پیښو یو ککړ هم نه دی نیول شوی او نه بیا معلوم شوی چې دغه شان پیښې څوک او ولې کوي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزي د باجوړ سیاسي او مدني فعالانو سره خبرې کړي. راځي چې د رپورټ کې تفصیل واورو.
باجوړ کې د هدفي وژنو لړۍ لا هم دوام لري. د فروری په 28مه هم په مامند عمر کې دوه تنه نامعلوم وسلوالو وژل شو کې یو د کوزه دیر او یو د باجوړ اوسیدونکي وو. د باجوړ د پولیسو په خبره وژونکي نامعلومه دي. پولیسو پلټنې او د قاتلینو د نیولو لپاره عملیات هم پیل کړي. د تیرې میاشتې مانه د جنوري په 1 دغلته ریحانزیب هم وژل شو. ریحانزیب د قامی سیملې د 8مې او د صوبای سیملې د 22مې حلقې نه آزاد کاندید هم وو. د هغه د وژنې وروسته باجوړ کې سیاسي او سماجي ډلو انتظامیه ته تر د 10 فروری ډیډ لاین یا نیټه ورکړې وه، خو تر هغې نیټې چې قاتلین معلومه نه شو نو همدغه ډلو یو وار بیا 15 ورځې نورې ورکړې. د باجوړ د جمعیت علما اسلام فیډلیو مشر او هم د صوبای سیملې د 22مې حلقې کاندید عمران ماهر مشال رډو ته وویل باجوړ کې پرله پسې پیښې او د هغه ترتیبونکې یا کونکې نه گرفتاره کېدل نو وروسته خوست دوی د حکومت هیڅ غوښتنه هم نه کوي.
وخت وخت باندې نور څومره واقعي غانې کې د غره پرم جرګې به کېدی او ټیمونه به راکېدل. په جرګو باندې سم نه کې جرګې رسېدې شي خو یو خانه پوری د زبدم روایم خلک دومره مایوس شي وي، خصوصا زمنګ څوک د حکومت نه غوښتنه نه کوي چې موږ له تحفظ راکړي موږ له دا راکړه. بلکې دومره بي سکونی په 2009 اپریشن کې نه وشه، کوم راټ اپریشن د طالبانیزیشن خلاف کوم اپریشن پاتې دومره بي سکونی نه وشه.
باجوړ کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د هدفي وژنو لړۍ تنده شوې. هغلته زیاتره د جمعیت علما اسلام فیډرالي کارکوونکي هدف شوي. تر دغه علاوه د پولیسو غړي، پولیو ضد کارکوونکي او د ځینو نورو سیاسي او سماجي ډلو د غړو ترڅنګ سیمه ییز مشران هم هدف کیږي. خو ځینې بیا داسې چې ورباندې چاودنې هم شوي، لکه تیر کال په 13 جولای شنډۍ موړ کې په یو ځانمرګ برید کې د جمعیت علما اسلام فیډرالي 4 شپېته کارکوونکي وژلی شي او تر 100 بیا زخمیان شوي هم. د پولیسو د معلوماتو سره سم هغه پیښه هم د نامعلومه تنانو ضد درج شوي. د باجوړ یو مدني فعال واجد علي شاه مشال رډو ته وویل دغلته کاروباریان او ځوانان د سیمې ژوند نه خوښوي. هغوی اوس کوشش کوي چې خپل کاروبارونه د باجوړ نه بهر انتقال کړي.
چې مونږ د باجوړ خلک او څومره ځوانان دي هغه ډېر په یو ډېر یو تره خپل ژوند تیروي. زه به تاسو دومره ووایم د باجوړ نه په روزمره په حساب داسې ځوانان چې هغه ډېر اکټیو وو، هغه په سیاست کې مکټیو، هغه په روزګار کې مکټیو، هغه په تعلیمي میدان کې مکټیو، هغه د روزمره په معیار باندې روان دي سعودي عرب ته، قطر ته، څنګه عرب خلیج ملکونو ته او یورپ ته د دې یېرې او د ترحې د وجې نه.
خو عمران ماهر زیاته کړه دغلته د یوې پیښې نه تر بلې پیښې په منځ کې چې 4 ورځې وي هغه امن ګڼلی شي. او د زیاته کړه اوس وختونه هیڅ یو څوک محفوظ هم نه دی پاتې.
یو سړی ته دا علم ما زه چل کړی دی حالات راته خراب دي، خطره ده راته او څه مسله یې ځان ته ځي نو خو ځان سایډ ته. خو یو سړی ته چې دا پته نه هغه باندې داخلې وشي دغه د وژنې ډېر خوف خور دی چې هر سړی خپل ځان په خطر کې خپل ژوند په خطر کې محسوس یې غټه د تشویش خبره هم دغه ده.
د باجوړ پولیسو د 3 پیښو په شمول د ریحانزیب د وژنې وروسته مشال رډیو ته ویلي دوی ژمن دي چې په سیمه کې د بدامنۍ مخنیوی وکړي، په هدفي وژنو کې ککړ تنان ونیسي او دوی بیا زیاته کړې وه دوی وخت په وخت په مختلفو سیمو کې عملیات هم کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنری ګړه
په 1 بجا،
تاندی هیلی
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د مشال ریډیو د روانې ګړې د مایته ورسېدلو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې نن د تحریک انصاف آزادو امیدوار بابر سلیم سواتی سپیکر او سوریا بیبی مرستیال سپیکر منتخب شوه. بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې کیپټن ریټایرډ عبدالحق عبدالخالق اچکزی سپیکر او د پیپلز ګوند میرمن غزاله ګولا مرستیال سپیکر منتخب شوه. له دې وړاندې د خیبر پختونخوا او بلوچستان اسمبلیانو نو منتخب شوو غړو پرون د راتلونکو 15 کلونو لپاره د خپلو دندو حلف واخیست. د قامی اسمبلی په غونډه کې نو منتخب شوو غړو نن د خپلې 15 کلنې دندې سوګند پورته کړې. د قامی اسمبلی په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د پارلیماني چارو وزارت په درخواست وزیر اعظم د قانون او انصاف وزارت سره تر مشورې وروسته د آئین مطابق د قامی اسمبلی د اولنی اجلاس لپاره د انتظاماتو منظوري ورکړه. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا په اسلام آباد او څلورو صوبو کې د ولسمشر د انتخاباتو ترسره کولو لپاره 15 پریزایډینګ افسران ټاکل شوي. نن د الیکشن کمیشن د یوې اعلامیې تر مخه دغه افسران د صدارتي انتخاباتو لپاره د پارلیمان او صوبایي اسمبلیو څخه د کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه ترلاسه کوي. د پاکستان اعلی پوځي چارواکو په پیښور کې د شمالي وزیرستان اوتمانځي جرګې مشرانو سره په غونډه کې د وزیرستان 500 قیدیانو د خوشي کولو موافقه کړې. مشران وای په جرګه کې اوس مهال د 90 قیدیانو د خوشي کېدو امر وشو چې د مختلفو واقعاتو په تړاو نیول شوي. پوځي مشرانو د اوتمانځي جرګې ته ډاډ ورکړ چې په سیمه کې د امن قائم ساتلو لپاره به ګډې هڅې کوي او د ځینو ترقیاتي پروژو منظوري هم ورکړه. د پاکستان موسمیاتو محکمې نن څخه د مارچ تر 2 د هیواد په یو شمېر برخو کې د تیزو بارانونو، طوفانونو او واورې ورېدو امکان ښودلی. د موسمیاتو څانګې پرون په خپله ویبپاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې له نن څخه د بلوچستان په یو شمېر سیمو کوټه، نوکنډي، دالبندین، چاغي، خلات، خوزدار، لسبیلا، تربت، کیچ، ګوادر، خاران، موساخیل، روب، لورلای، زیارت، قلعه سیف الله او نورو یو شمېر سیمو کې د تیزو بارانونو امکان دی. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز په واوریده او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. ملګری ملتونه وایي د غزې په شمال کې خلک له بشري ناورین سره مخ دي چې پکې زرګونه خلک خواړه نه لري او که په وخت ورته مرستې ونه رسول شي نو صورت حال به له قابو وزي. د تیر کال اکتوبر په 1 د حماس وسلوالو په اسرائیل برید وکړ چې په جواب کې اسرائیلي ځواکونو د غزې په شمال کې پوځي کاروایی پیل کړې ده. امریکا او یورپی ټولنې حماس اترهګره ډله ګرځولې ده. د ملګرو ملتونو لخوا د ورستیو سرګندونو په اړه نوریاس نوري تفصیل راکوي.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانې جګړې د 15 میاشتو په تیرېدو سره په سیمه کې بشري بحران لا پراخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې د غزې شمالي برخه سخته قحطۍ ګواښي. د دې ادارې مسؤل ویان رامش راجا سهنګام پرون چهارشنبه په جنیوا کې د غزې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې یو او لږ تر لږه 15 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هیڅ مرستندویه ډله نه ده توانېدلې چې په تېرې یوه میاشت کې د غزې شمالي برخې ته مرستې ورسوي. د دې پروګرام په وینا اسرائیل د غزې شمال ته د مرستو او هم دې سیمې ته د لاسرسي مخه نیولې ده. په اوس وخت کې پر خوراکي موادو بار ډېر موټر درول شوي خو د یو شمېر بهرنیو هیوادونو پوځونه د غزې جنوبي برخې ته له هوا مرستې غورځوي. په عین حال کې په غزه کې د یو لنډمهاله اوربن لپاره نړیوال مرکچیان وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شپږو اونیو لپاره یو اوربن ته نږدې شوي دي. د یو اوربن لپاره هڅې له 2 رئیس د مصر، قطر او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. تمه ده چې د یو لنډمهاله اوربن په ټینګېدو سره به د اسرائیل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د حماس لخوا لسګونه برمته شوي آزاد شي. حماس پر اسرائیل د اکتوبر په 1 په حمله سره نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 تنه یرغمل کړل. د تیر کال په وروستیو کې د یو لنډمهاله اوربن په ترڅ کې حماس 115 تنه یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو 240 فلسطیني بندیان خوشي کړل.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د امریکې او طالبانو ترمنځ د دوه تړون سلور کال وشو، خو د چارو شنونکي وايي مهمه برخه لا هم نه دی عملی شوی. دغه تړون د 2000 کال د فروری په 9 د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه تړون کې مهمه ژمنې سوې او طالبانو ته دغه تړون څه ګټې ورسولې، اسدالله لودین په دغه رپورٹ کے تفصیل راکوی.
د دوهې په یو مجلل 15 هوټل ال شیراتون کې د چکچکو دغه غاګ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوهې د تړون په نوم سره مشهور دی، د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
د تاسو ټولو راغلو مېلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
ښاغلی برادر، هماغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عملي کېدو ټټر یې ووهه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او لري په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لکتر لګه یو لس پړاو مذاکرو وروسته تر لاسه شو. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحه کې پیل شو او د دوحه تړون تر رسیدو شاوخوا 14 میاشتې دوام وکړ. پښتنه دا ده چې د امریکا او طالبانو د دوحه په هوکړه کې مهمه برخه او ژمنې څه وي او څومره عملی شوي. د دوحه تړون څلور عمده برخه درلودې او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ته ځانګړې شوې وه او دریمه برخه دا و چې طالبان به د هغه مهال له جمهوري حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا و چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحده ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیکه یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکه ټینګ کړه. د ډیرو په باور همدا د دوه تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوریت نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې وخت د امریکایي انګلیزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت له برخې باندې راضي شي ولې ټولو نه نیسي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي علي احمد جلالي وایي همدې د دوه تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او واک ته ورسول.
د دوه تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. فقط د تړون د طالبان قدرت د رسیدو لپاره طالبان لار هواره کړله. د یو څه یې د دې لپاره هواره کړله چې یو مشروعیت ورته ورکړي. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري چې په قدرت تراشي او یاد قدرت یو برخه شي، نو روابط ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرستې ورسره وکړلې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته وویل طالبانو له پخواني افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه یې د زور له لارې قدرت ونیو. د دوه تړونه لا څو اونۍ تیرې نه وې چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړون د مادو په نقص تورن کړل.
دا هغه څو چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسیدل. دوه د تړون په کټو کې یا په عملي
د چارو کتون کې عبید الله برهانی دواړه لوري، یعنی متحده ایالاتونه او طالبان، د تړون په عملي کېدو کې ګرام بولی.
او عین وخت کې هغه څو چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقې لپاره به ګواښ نه اوسېږي، اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپېریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي یا مختلفو وختونو کې راپورته کېږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکېږي. ملامتیا په دواړو طرفو دی که چېرته رښتیا هم دوی غوښتلی ټولو طرفونو چې د دې تړون نه په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای، نو هغه به په مدار د هرې دوه درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناستې سره کښې ووایي چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړل شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسله ده چې خپله امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو یوه ژمنه دا وه چې دوی به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیره کرن ډیکر وایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دي رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوحې تړون څومره عملي کړی وویل:
So this is a good question because I think it's
دغه پوښتنه ده، خو فکر کوم خبه وی چې وایم هغوی د دوه د هوکړې د ملکولو په حال کې دي. دا داسې هوکړې نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د ملکولو یو ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي، تر څو پورې چې هغوی القاعده ته پناه ورکړي وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي، هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو که دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوحې له تړونه څلور کاله وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو وړاندې یې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلي وو:
د افغانستان اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوحې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول، دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملي اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نښه کول د امریکا د عملي اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پیل خبر یې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور له مخې د القاعده شبکې اوسنی مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګراتک کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د رسنیو د حالت په اړه د اندېښنې په سرګندولو سره په رسنیو کې د ښځو په کار د بندیز د امکان او د هغې د نتیجو په اړه خبرداري ورکړې. یاد مرکز دغه اندېښنه وروسته له هغې سرګنده کړه چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر سرپرست وزیر خبرداري ورکړه چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارې لارښوونې مراعت نه کړي، نو په رسنیو کې د ښځو په کار د مکمل بندیز امکان شته. په یاني حال کې یو شمېر خزینه خبريالان وايي د خزو په وړاندې د محدودیتونو وننګونې له ټولنې څخه د خزو د لری کولو د طالبانو یو بل ګام په سیر دی. تفصیل د سنا کاکل ریپورت کې اورو.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په رسنیو کې د خزو پر کار د بندیز احتمال او د هغې د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. یاد مرکز د چهارشنبې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره د اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو او د رسنیو د استازو ترمنځ ترسره شوه، د دې وزارت ویان عبدالغفار فاروق سپارښتنه وکړه چې د رسنیو ښځینه کارکوونکي دي له تورو جامو او د مخونو په پټولو سره چې یوازې سترګې ولیدل شي راڅرګندې شي، او هم دې له هغو ښځو سره چې حجاب نه مراعتوي له مرکه کولو ډډه وشي. د یاد مرکز په اعلامیه کې همداشان راغلي چې ښاغلي حنفي خبرداری ورکړی چې که دغه لارښوونې په پام کې ونه نیول شي د دې احتمال شته چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ښځې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو له امله د دوی قانوني ازادۍ ترې اخیستل شوې دي.
دا په رښتیا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي، ځکه د هغو تګلارو له امله چې صادر شوي دي زموږ خبریالان محدود شوي دي. په حقیقت کې دا ټول د دې لامل شوی چې د خبریالانو او رسنیو قانوني ازادي په افغانستان کې سلب شي.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه خبریالانو ازادي راډیو ته وویل د ښځو پر وړاندې دا ډول محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو او د بیان د ازادۍ د نقضولو لپاره د خطر زنګ دی. دوو ښځینه خبریالانو د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هر یک از این محدودیت ها برای خانم ها و هر یک
د ښځو پر وړاندې دا محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حضور د کمولو لپاره یو قدم دی چې اخیستل کیږي. زموږ په شان د خبریالانو میرمنو ویره او اندېښنه دا ده چې دا محدودیتونه زیات نشي او موږ سبا د دې شاهدان واوسو چې ښځې نور په رسنیو کې حضور ونه لري.
اگر همچون
که دا ډول محدودیتونه ډیر شي موږ به واقعا له یوې تیارې راتلونکي سره مخ شو. موږ د دې محدودیتونو له پایلو څخه ویره لرو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز څېړنې ښیي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د تېر جمهوري نظام د رسنیو قوانین د تطبیق وړ بللي، خو دوی د خپلې بیا واکمنې له پیل راهیسې د رسنیو او خبریالانو په اړه لږ تر لږه 12 فرمانونه صادر کړي چې د رسنیو له قانون سره سمون نه لري او د خبریالانو او آزادو رسنیو لپاره یې کاري چاپیریال محدود کړی دی.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د پاکستان تحریک انصاف د فروری په 28مه نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF ته یو خط استولی چې پکې یې د انتخاباتو د شفافیت سره د پور ورکولو په حواله باندې دا غوښتنه کړې ده. دغه خط د PTI ویان روف حسن لیکلی دی او وایي چې دا یې د خپل مشر عمران خان په وینا لیکلی. په دغه لیک کې دا هم ویل شوي چې مقصد یې هیڅکله د IMF د قرض مخه نیول نه دي، خو د IMF په پروګرام کې خند هم چول نه غواړي، البته د انتخاباتو د شفافیت غوښتنه کوي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان او څېړونکي د PTI د یغه لیک په اړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل د کراچۍ نه زمونږ خبریال نظری خان را کوي.
د اقتصادي چارو کارپوه او څېړونکي وایي د دې لیک بد اغیز به د پاکستان په نوي حکومت او IMF سره د پور پروګرام په خبرو اترو هم وي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه ملک تنویر د فروری په 9مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د شوي ټاکنو په نتیجه کې په هیواد کې د هر چا حکومت چې جوړیږي په وړاندې یې سخت سیاسي او اقتصادي چیلنجونه دي.
اب اس کا اثر اس حد تک تو ہوگا کہ لازمی پاکستان سے ان کی شرائط ذرا سخت ہو جائیں گی.
دیوائی ددی لیک اغیز بداوی چې IMF سرا د خبرو په وخت بعد هغوی شرطونه نور سخت شي، ولی چې پاکستان کې نوې حکومت په سیاسي توګه مضبوط حکومت نه جوړیږي. دا عمران خان ګوند لخوا په مرکز او پنجاب کې یو مضبوط اپوزیشن او په خیبر پختونخوا کې یې حکومت دی، بیا سیاسي استحکام هم نه لیدل کیږي او پاکستان کې چې کوم حکومت جوړیږي دا به ډیر کمزور حکومت وي. ملک تنویر وایي PTI لخوا IMF ته د خط استولو بد اغیز به خامخا مخې ته راځي او د دې اغیز به د پور ورکولو په پروګرام کې له سختو شرطونو سره وي. نوموړي په وینا د ملک حالات په مخ کې وړلو لپاره به پاکستان راتلونکي حکومت مجبوره وي چې یو وار بیا د پور لپاره IMF ته لاړ شي. د PTI لخوا IMF ته دا لیک په داسې حال کې استولې شوې دی چې پاکستان نوي حکومت ته سمدستي د جاري پور پروګرام لپاره IMF سره خبرې کول دي. پوهان وایي نوي حکومت به د رواني میاشتې تر اخره یا د اپریل په پیل کې سباندې یو ارب ډالرو لپاره IMF سره خبرې کوي. بلخوا په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه خبریال وکیل رحمان بیاوی د پور پروګرام کې با IMF د PTI دی لیک ته اهمیت ورکوي.
آئی ایم ایف هم چې دغه پاکستان سره کله خبرې کوي نو هغه به خامخا د تحریک انصاف د موقف ته به چې دی نو اهمیت هم ورکوي، ځکه چې تحریک انصاف مخکېنی چې کوم الیکشنو حکومت کې پارټي پاتې شوې ده، بیا دې وخت کې هم چې دی نو په سیټونو لحاظ سره پاکستان کې د ټولو نه غټه پارټي ده، په یو صوبه کې د هغې چې دی نو واضح اکثریت دی، د دومره غټ تحریک انصاف دا پارټي چې دی نو آئی ایم ایف هغې نشي اګنور کولی، هر قسمه چې د حکومت نه اغی پودخ کے روان پروگرام کے ہر قسم یقین دیانی شورٹی یا س خبر اب تحریک انصاف خام خا ان بورڈ علی
وکیل رحمان وائی پاکستان تراتون کے دریو کالو کی شاوخوا پینزہ اویا ارب ڈالر بحرانی قرضونو پر صورت کی بیرتا ورکول دی او ددی لپاربا پاکستان دا آئی ایم ایف سرا دشپ گنا تر ات ارب ڈالر نوے تڑون ہم کبھی بلخوا پہ اسلام آباد کی دا اقتصادی چارو کارپوہا ڈاکٹر غلام سمد د فروری په نوشتما مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې سیاسي استحکام نه کاری، خو د پی ټی آی د دې لیک مقصد اقتصادي نه بلکې سیاسي دی او پی ټی آی د خپل سیاسي ګټې لپاره لیک استولې دي.
چې آئی ایم ایف چې کوم دی بنیادی طور یو کریډیبلټی ته ګوري، که د کوم حکومت سیاسي ګوندونو چې یو کریډیبل حکومت وي یو کریډیبل پولیټیکل پارټی وي هغه دغې دپاره ډېر زیات امپورټنټ وي، او چې کله دا کریډیبلټی نه وي نو زما په خیال بیا چې کوم دی نو مسایل چې کوم دی نو هغه موجود وي. پاکستان کې بنیادی طور دې ټیم کې چې کوم مسله ده کنه هغه زیات تر سیاسي ده، په دې رنګ کې چې دی یو بل چې کوم دی نو لاندې راغوځاري. زما په خیال دا خبر خو اوس واضح ده چې هر ادارو ته پته ده چې ملک کې دې ټیم کې دې چې کوم جنگ ده هغه د کورسۍ جنگ ده، سیاسي جنگ ده او اکنامیک دې پرایورټی نه ده.
که څه هم پاکستان تحریک انصاف په خپل لیک کې دا هم ویلي چې د دې لیک ته لګلو مقصد هیڅ کله د آئی ایم ایف د پور مخه نیول نه دي او نه د آئی ایم ایف پروګرام کې خنډ کېدل غواړي. خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ، پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف، شہباز شریف او نور غړو بیا د پاکستان تحریک انصاف ته د غلیک خندنه کړی دا او د پی ټی آی مشر عمران خان یې سختې نیوکې کړې دي. شہباز شریف په اسلام آباد کې د اسمبلی لړومبۍ غونډې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د تحریک انصاف لخوا آئی ایم ایف ته لیک استول د سایفر نرستو د ملک دښمنۍ دویم لوی ثبوت دی. پی ټی آی په استولي خط کې ویلي چې د اتمې فروری په ټاکنو 50 ارب روپۍ لګښ شوی دی، خو په دې ټاکنو کې په لویه کچه لاسوهنه او نتیجو کې درغلی شوی دی. پاکستان کې په اتمې فروری عام انتخابات شوي، خو د تحریک انصاف په ګډون یو شمیر نور ګوندونه دې انتخاباتو کې د درغلی او لاسوهنې تورونه لګوي، خو بلخوا د ټاکنو کمیشن دا تورونه رد کړي او ویلي که څوک ثبوتونه لري نو د ټاکنو کمیشن یا عدالت ته دې لاړ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
هلته په کورمه کې د سپینغار ادبي ټولنې لخوا د شاعرۍ او موسیقۍ یو پروګرام شوی دی. د فروری په 28مه دغه بنډار کې مقامي سندرغاړو سندرې ویلې، ځوانانو اترونه وکړل او شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. دا بنډار د ضلعي انتظامیه په مرسته جوړ کړل شوی و. نور تفصیل د طارق اورکزي رپورټ کې اورو چې د دغه پروګرام په یوه سندره پیلېږي.
سندرا پوکرما کی لامکے سیاحتی مرکز سخا اور دلے کی گی پا اتوشتم فروری پا یاد سیاحتی مرکز کے لاواور خوند اخستل پارا یو بندار رجوڑ و چنمورتا سپنگر ادبی مشاعرہ اوسنو فیسٹیول ورکڑے شوے بو پا بندار کے پرولشیو سندرو علاقائی اتنونا واچول شور خود محفل یوا برخا دا ادبی مشاعری لپارا زنگڑے شوے وا چې هغه نور هم خلا ور په غاړه کړه.
حالات د موسیقي څنګه دي؟ دې غرونو کې حالات د موسیقي چرته کې هم نخکاری آلات د موسیقي
مور مارا وړا پردي جنگونه دلته نور مارا وړا پښتونا پلانې کړي ښه تاریخ دی پښتونا
دا بنڈار د ضلع انتظام په تاون سپینغر ادبی ټولنې جوړ کړی و چې ورته نه یوازې د کورمې په کچه خلک ورغلی وو بلکې بهرني سیلانیانو هم پکې ګډون وکړلو. د یاد ټولنې مشر صابر بنگشوای په میکې کې هر کال داسې بنډار په جوړولو یو د سیمې ښکلې نظارې د خلکو تر نظر لاندې راولي او بل ټولې نړۍ ته دا ورخودل غواړي چې د کورمې خلک امن خوښي دي او خپل کلتور سره مین لری
دو هزار ست نواخه سپینغر اغ واخ نه صدا خلق بیخی دغه اغه تنور کړي او عام لفظ راکړي او اغه واخ نه 2007 نه د هر کولی عام مشایری کیږي کلی کلی ته مولوړو او دې صدا تبدیلی بیا راغله سې ایمو دی کوم دی دلته کوم کمیونټي او سی څنګه کومه طبقه سره تعلق لري یعنی سپینغر دغه یو پلیټ فارم نظام ک
د منځنی کورمې خلیل هاشمی وای کډمې کې پترس پروګرامونه د ضلع په نورو تحصیلونو کې هم شي نو یو خو به د اعتماد فضا قائم شي او بل دا چې یو شمیر خپل سیمې په دریافت کېدلو د سیلانیانو مخبه هغه ته هم شي
کومه پسندونه دي سره د کورمې خپلو خرابېږي کورمې کوم خپل شکل دی دنیا ته هغه بل څه خیر دی جنگونه جګړې نو یقینا ډېر خوند کوي او زه حکومت ته دې سب ته ریکوست کوم چې داسې پروګرامونه تاسو بور بور کوئ په لوور کرم کې کوئ اپر کرم کې کوئ سینټرل کرم کې کوئ یقینا خبره خدای گواه دی چې نن موږ ډېر انجوی وکړو ډېر خوند یې وکړو او دې سره د امن پیغام رسي د ورورۍ پیغام رسي
بلخوا د ضلع انتظامی مشر ډپټي کمشنر جاوید الله مسعود وایي کایو زه پاتې شي نو پرتلکی کې نه یوازې دغه شان بندرونه جوړوي بلکې د علاقې ترقی او خوشحالي لپاره ممکن داسې نور اقدامات به هم وچتوي
د تنظیمي سره زموږ د فوج سره تاسو ملګری وي د تاسو مشران کشران نو ان شاء الله دلته به امن هم وي خوشحالي به هم وي او خوشوند به هم وي او موږ امید لرو چې ان شاء الله دا شي زونه چې روان وي د تاسو په انداز سره دلته به ټوریزم راځي او خوشحالي به راځي او موږ تاسو سره ولاړ یو موږ تاسو سره ملګری یو
د سپینې غریب په لمن کې میکې سیما د خپل قدرتي حسن له کبله ډېر شهرت لري او هغه لته خصوصا د یخنې په موسم کې د واوري نندارې لپاره خلک للرې ځایونو څخه ورځي او خوندونه ترې اخلي که څه هم په سیمه کې تفریحي پروګرام په کېدلو د سیلانیانو مخه ورته شوې خو خراب سړک او کمزورې رابطې نظام د علاقې په ترقی کې یو لوی خنډ دی طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
دا مشال رادیو ده
او اوس هم د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنازیم کې د فوتبال فدراسیون په نوښت د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د یو شمېر لوبډالو ترمن د فوتسال لوبې تر سره شوې د سیالیو او پایل لوبا د ذوالفقار او پیمان لوبډالو ترمن تر سره شوه چې ذوالفقار لوبډاله پکې بریالي شوه په افغانستان کې د فوتسال لوب ډېر مینوال لري په دې اړه په تفصیل په دې ریپورت کې اورو چې د لوبې په غوونو پیلېږي
د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنازیوم کې د فوتبال فدراسیون په نوښت د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د یو شمېر لوبډلو ترمنځ د فوتسال لوبې ترسره شوې د مسابقو پایلوبه د ذوالفقار او پیمان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې ذوالفقار لوبډلي اتل ولی خپل کړه د پکتیا د فوتسال لوبډلي ورزشکارانو په وینا دوی پیاوړي لوبغاړي لري چې کیدای شي په راتلونکي کې د فوتسال د ملي لوبډلي برخه شي
دا یو کده مینا وادي هم شګردان لپاره هم دې سپینګل لپاره هم نیو ځوانان لپاره چې زراشي هم لوبو کې او هم لوبو ګوري نو ما د دولت څخه او د فدراسیون دی فدراسیون د مشر څخه د وختونو چې دوی دې همدارنګ نور دغه ګراوند هم جوړ کړي
پکتیاوال ورزشکاران د ژمي په موسم کې دوی لپاره د ترمیناتي لوبو د زمینو برابرولو ته فق دي خو شکایت کوي چې په تیر کې د ولایت کې د ورزش پر مقصد ته لازم پاملرنه نه ده شوې
ضروري شان غداسې دا چې پکتیا لپاره شی باسي شی اندک شان هم خدمت نشته شوی مثلا مصنوعي چمن پکتیا ته ضرورت ده باید دلته راوړل شي او نور شان ډیر شان د چمو ګورته وایي
په پکتیا کې ورزشکاران وایي د دوی سپورتي فعالیتونه یوازې همدې ولایت پر منحصر پاتې شوی او دا زمينه ورته نه برابر شوی چې لدې ځای به هر خپل سیالانو سره ودیږي تجربه ترلاسه کی او یو نو ګټي
پښه لارو چې د ورزشکارانو سره مرسته وکي واقعا بهترین ورزشکاران مون په پکتیا ولایت کې هم د امداشن په افغانستان کې لارو د سې ورزشکاران شته چې مخکې نشي توګه استفاده کول اوس هم داشن خپل مسابقه ته دوام ورکړي او خو فایټرانو نه جوړ شوی دي ان شاء الله په نږدې وخت کې به هغونه استادان جوړ شي ان شاء الله
بلخو د برنامه تابع کوون کې د دې لوب مخ په پکتیا کې د فوتسال لوب پر مختګ د دې لوب له تخنیکونو سره آشنایی او ورزشکارانو ته دوامدار تمرینونه لپاره د شرایط شرایطو برابرول په ګوته کوي.
مخکې وختو کې په ژمي کې به په پکتیا کې هوا ډېره یخه به وه، نو لوبې به نوې ټول ورزشکاران په کور و. نو ډېره مننه د پوهنتون ادارې نه، له رئیس صاحب نه، معاون صاحبانو نه، مدیر صاحبانو نه ډېره مننه چې موږ سه سږ کال ډېر همکاري وکړو په پوهنتون کې د دې فوټسال لوبې ورته شروع کړې.
یاد دي چې په دې وروستیو کې فوټسال لوبې په افغانستان کې ښه پرمختګ کړی او ملي لوبډلې په نړیوالو لوبو کې پیاوړو لوبو ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان د دې ورزش ملي لوبډلې تیر کال د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان پیاوړي لوبډلې ماتې کړې او همداشانې د میانمار، چک جمهوریت، لبنان، مالیزیا، تایوان، موزمبیک او تاجکستان لوبډلو سره لوبې مساوي کړې.
دا مشال ریډیو ده.